د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 15 میلیون افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. دغې سازمان د سه شنبې په ورځ د فبروري 24مه پر خپل فیسبوک پاڼې ویلي یوازې په 2015 کال کې نږدې 3 میلیون افغانان له ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته راستانه کړی شوي دي. په دغې لوړ شمېر د کډوالو بیرته راتګ په افغانستان کې په شته اسانتیاوو او د خدمتونو په وړاندې کولو فشار اچولی دی. دغه سازمان وړاندې ویلي نړیواله ټولنه دې له راستنو شوو کډوالو سره بشري مرستې وکړي. یو شمیر افغان او نړیوالو مدني بنسټونو په یو ګډ بیان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو پر شورا غږ کړی چې د طالبانو نوو قوانینو د پخوا پرتله په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته کړکېچن کړی دی. په دغه ګډ بیان کې چې دوه اتیا کورنۍ وو او دیارلسو نړیوالو بنسټونو د سه شنبې په ورځ د فبروري 24مه ملګرو ملتونو ته استولی راغلي د طالبانو د جزایي محاکمو اصولنامې پلي کېدو د بشري حقونو وضعیت بدتر کړی. په بیان کې لندړيوالې ټولنې غوښتل شوې چې د طالبانو نوی قانون محکوم کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي. تماده د پنځم په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبري وشي. د طالبانو حکومت د روان کال په جنوري کې د محاکمو جزایي اصولنامه په لسو فصلونو او یو سلونو د سمادو کې تصویب او د دوی د لوی مشر په هیبه تل اخونزاده لخوا توشي شو. په اصولنامه کې د پخوا په پرتله د ښځو په ګډون په عامو خلکو د قوانینو پلي کېدل سخت شوي دي. په کابل کې د ترکیې سفارت شارش دفیر د طالبانو د حکومت د امیر اختیار او وزیر سره په کتنه کې د روغتیا په برخه کې پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې کړي. دغه وزارت د سه شنبې په ورځ کې ویلامي کې ویلي سادین الدرز الله نور جلال جلالی سره د روغتیا په برخه کې د کارکونکو د روسنی د زړه په ناروغۍ د خپل ماشومان لپاره په روغتونونو کې د امکاناتو په زیاتېدو او په لورو پرتو سیمو کې د روغتونونو د جوړېدو په اړه خبرې وکړي. په ویلامي کې راغلي دوړو لورو له ترکیې څخه افغانستان ته د دوا او درملو د وارداتو په اړه هم خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت په وروستیو کې له پاکستان څخه د هر ډول درملو په وارداتو بندیز لګولی دی. بل پلو عام افغانان په کلینیکونو او درملتونونو کې د دواله کمښت او بې کیفیتۍ څخه شکایت لري. د پاکستان د پنجاب ایالت په بهرکره سیمه کې د پولیسو پر یو پوستا ځانمرګی برید شوی دی. د بهرکره د پولیسو مشر شهزاد رفیق د سیشن بی پوره روټرز خبري اژانس ته ویلي په برید کې دوه پولیسو وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د رفیق په ټکو په زخمیانو کې دوه کسان د پولیو واکسینو کارکوونکي دي. بل بلو د سیشن په پوره زده خبر پختورخوا په کوهارټ سیمه کې د ناپیژند وستواله په برید کې دوه ملکیانو په ګډون وو او ځان وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي وو. ټي ټي پی د دغه برید مسؤلیت منلی وو. او د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوه وکټو له پاکستان نه لوبه وګټله. دا لوبه چې د کابل په وخت مخام په شپږ بجو پلان شوې وه په شلو ورونو کې پاکستان وتوانید چې انګلستان ته یو سلو څلور شپېته منډې هدف وټاکي. انګلستان په 1900 ورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره ورکړ شوی هدف پوره کړ. د هند او سریلانکا په کوربتوب د شلوریز کرکټ د نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوی چې د چهارشنبې په ورځ د سریلانکا او نیوزیلند لوبډلې لوبه وکړي. افغانستان د ګروپي لوبو په پړاو کې وروسته له هغې له نړیوال جام څخه ووت چې جنوبي افریقا او نیوزیلند یې خپلې لوبې وبایللې خو افغان لوبډلې له کاناډا او متحده عرب امارات څخه لوبې وګټلې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګرانو زکوونکو چې ټول بجوړ روغ او صحت مند به اوسئ او درختیا جامې مو پتن اوسئ. ګرانو زکوونکو ستاسو شونکي دیانا صالحی او ځلی بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې جام او تاسو ټول ته د اوم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوسته شرح لاس وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنې شپه پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زکوونکو زموږ او ستاسو د نننې ورځې درسي موضوع ده د موادو انحلالیات چې د دې شمې صفې څخه پایلې دي تر څلور دې شمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانوز د کوونکو مور او تاسو البته په تیر لوست کې ماده او پیژندل د مادې کیمیاوي او فزیکی خواص او البته د هغوی پر ډولونه باندې مور او تاسو وژغي د راتو د لوست په دې برخه کې د موادو په انحلالیت باندې بحث کوو. د موادو انحلالیت پیژنو چې څه ډول انحلالیت لري. البته ګرانو زده کوونکو، د موادو د انحلالیت څخه مخکې موږ او تاسو یو مثال په نظر کې نیسو. یعنی البته د بیلګې په توګه، کچیرې د یو بورې محلول موږ او تاسو وغواړو جوړ کړو، د بورې د محلول د جوړولو لپاره موږ او تاسو په یو ګیلاس اوبو کې، البته د یا هم فرض کې چې په یو ګیلاس اوبو کې موږ او تاسو کولای شو چې تر یو ټاکلې حده پورې بوره په اوبو کې چې شکرو اضافه کړو، یعنی دا چې دوه قاشق یا هم درې قاشق یو داسې نور، نو دغه مقدار بوره چې موږ غواړو په همدغه اوبو کې چې شکرو حل کړو. کله چې دا بوره په همدې اوبو کې حلیږي او وروسته د هغه څخه موږ او تاسو وغواړو چې یو څه اندازه یا یو مقدار بوره نور هم په همدې اوبو یا همدې محلول کې چې شکرو اضافه کړو، یعنی که د بوره زیاتوالي عمل ته موږ او تاسو وګورو دوام ورکړو، نو نور بوره په هیڅ صورت به د لوښي کې یا هم په همدغه محلول کې نه حلیږي، البته ځینې حلیږي او ځینې مقدار بوره چې شکیږي د لوښي په تل کې یا هم په بیخ کې کښېني رسوب کوي. چې دغه حالات که چیرې موږ او تاسو ورته ځیر شو چې یو مقدار بوره حل شوه، خو یو مقدار بوره حل شوې نه ده، د لوښي په تل کې چې شکیږي رسوب کوي. دغه حالات ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو مشبو حالات وایو یا موړ محلول وایو. څه ډول محلول وایو؟ مشبو محلول یا هم موړ محلول وایو، ځکه نور ضرورت یا اړتیا نه لري تر څو نور مواد په خپل ځان کې چې شکړي حل کړي. نو په همدې اساس راځو چې اوس د موادو انحلالیت پیژنو چې د یو تودوخې په یو ټاکلې درجه کښې ټاکلې مقدار حل کېدونکې ماده چې د یو محلل په یو ټاکلې مقدار کښې مواد په خپل ځان کې چې شي کړي حل کړي، د موادو حلېدلو ته موږ او تاسو انحلالیت وایو. څه شي وایو؟ انحلالیت وایو، یعنی انحلالیت خپله دې ته ویل کېږي چې نور مواد په هغه موادو کښې یا هم په یو مایع کښې چې شي سي په مکمل ډول سره حل سي. البته دې ته موږ او تاسو د موادو انحلالیت وایو. راځو د بیلګې په توګه ښه مثال هم ورکولی سو. که چیرې وګورو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو 215 ګرامه بوره په نظر کې ونیسو. 215 ګرامه بوره د تودوخې په 40 درجې د سانتي ګرید کښې، البته په سانتي ګرید په 40 درجو کښې کېدای سي چې په 100 ملي لیټره اوبو کښې چې شي سي په کلي ډول سره حل سي. خو موږ او تاسو دا هم داسې هم ویلی سو، یعنی په نوموړي محلول کښې، البته په نوموړي درجه کښې چې 40 درجې د سانتي ګرید ده، په 40 درجې د سانتي ګرید کښې د بورې انحلالیت، د بورې حلېدل 215 ګرامه ده. یعنی 215 ګرامه بوره به په 100 ملي لیټره اوبو کښې او په 40 درجې د سانتي ګرید کښې به حلېږي. او کومه بوره چې نوره هم پاتې یا هم د لوښي په تل کې رسوب کوي، همهغه بوره چې رسوب کوي هغه به چې شوي موږ او تاسو وایو په عین وخت کښې دا محلول به مشبو او موړ، یعنی نور اړتیا نشته چې دلته چې شي بوره نوره هم حل سي. او ګرانو زده کوونکو، د بورې په شان موږ او تاسو د خوړو مالګه هم په نظر کې ونیسو. د خوړو مالګه چې بیا ده په همدومره درجه د سانتي ګرید کې، البته لکه 40 درجه د سانتي ګرید کښې کېدای سي چې په 100 ملي لیټر اوبو کښې نسبت بورې ته د دوی مقدار یو څه شي ده کم ده، نو موږ او تاسو وایو چې 38 ګرامه مالګه چې شي کېږي حلیږي. او داسې نور مختلف مواد دي چې د مختلفو موادو انحلالیت کېدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، لکه موږ او تاسو وایو چې د بورې او د مالګې د انحلالیت وګوري مقدار یو له بل سره فرق کوي. بوره چې ده په همدومره درجه د سانتي ګرید تودوخه په 100 ملي لیټر اوبه کې 215 ګرامه حلیږي، خو مالګه چې ده یوازې او یوازې 38 ګرامه حلیږي. نو په همدې اساس وایو چې د مختلفو موادو انحلالیت یو له بل سره توپیر لري، چې د ځینو د یې زیات او د ځینو د یې کېدای سي د انحلالیت توپیر چې شي اوسي د موادو انحلالیت یې لږ اوسي. همداسې نور مثالونه هم ورکولی سو چې ګچ ده، ګچ نوه ماده چې تاسو وګورئ په 0.26 ګرامه حلیږي، هاک چې ده 0.003 ګرامه د انحلالیت درجه یې ده چې موږ او تاسو وایو په دومره مقدار سره چې شي کېږي کېدای سي چې په 100 ملي لیټر اوبو کښې حل سي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو ماده په نظر کې نیسو، البته اوبه، چې اوبه خپله د یوه حل کوونکې مادې په توګه موږ او تاسو پیژنو. آیا ګران زده کوونکو تاسو تر اوسه پورې دا فکر کړی ده چې اوبه ولې د جامو، میوو، ځان او لاسونو، پښو او داسې نورو د مینځلو لپاره په کار وړل کیږي؟ ولې؟ البته ګران زده کوونکو، مور او تاسو د دې لپاره چې وایو چې ولې د ولې ځواب ښه ځواب یې دا ده چې مور او تاسو وایي اوبه یو ښه محلل ده. اوبه یو ښه محلل ده. اوبه کولای سي چې خپله په خپل ځان کښې خاورې، دوړې او داسې نور میکروبونه او ویروسونه ټول د اوبو په ذریعه چیښې سي، له منځه ولاړ سي. البته هغه میوې چې په بازارونو کښې په سړکونو کښې وجود لري، البته موټرونو دودونه د ځمکې او هوا او داسې نورو میکروبونه ټول په همدغه میوو باندې پاتېږي، نو همدغه میوې که چیرې موږ او تاسو د اوبو په ذریعه سره ونه مینځو، کیدای سي چې د هماغه خاورې، دوړې، میکروبونه، ویروسونه ټول چې په میوو کښې کښېنیستلي دي او په میوو باندې وجود لري، هغه همداسې پاتې سي او بیا موږ او تاسو هغوی وخورو. کیدای سي چې موږ او تاسو صحت ته چې شي اوسې زیان ورسوي. نو وایو ټول هغه دوړې، خاورې چې البته په میوو او داسې نورو موادو باندې پراته اوسي، هغه ټول د اوبه په ذریعه چې شي کېږي له منځه ځي. یعنې دا چې اوبه یې په خپل ځان کښې حلوي، هغه ټول خاورې، دوړې، میکروبونه په خپل ځان کښې حلوي، چې بالاخره موږ او تاسو لپاره میوه او هغه نور مواد چې شي کېږي صافوي. البته په خپل ځان کښې دی چې شي کېږي د ټولو میکروبونه له منځه وړي. نو په همدې خاطر موږ او تاسو وایو چې زموږ بدن، جامې او داسې نور، او کیدای سي د چاپېریال او د خپل ځان د پاکوالي لامل سي. نو وایو چې اوبه یو ښه محلل دی، نو ځکه که د جامو، میوو، ځان، لاسونو، پښو او داسې نورو د مینځلو لپاره مهم او مفید بلل کېږي. تاسو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په شروع کې ولوستل چې خپله ماده په دوه برخو باندې ویشو، چې یو خالصه ماده او ناخالصه وه. چې ناخالصه ماده یې موږ او تاسو ولوستل چې مخلوط وه، چې په دوه برخو ویشل کېدله، چې یو متجانس مخلوط او بل غیر متجانس مخلوط. اوس راځو د لوست په دې برخه کښې. البته موږ او تاسو خالصه ماده پېژنو چې خالصه ماده څه ډول ماده ده یا هم څه ډول موادو ته ویل کېږي. البته خالصه ماده ګرانو زده کوونکو هغه موادو ته ویل کېږي چې له یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي وي، او داسې چې د دوی هغه ثابت ترکیب چې شي اوسي د ثابت ترکیب درلودونکي اوسي. یعنې دوی چې دي په خپل ترکیب کې باید ثابت اوسي. البته دا ډول مواد موږ او تاسو خالص مواد شمېرلی سو. لکه څنګه چې تاسو ځیر سئ ورته وګورئ، البته ښه مثال یې موږ او تاسو اوسپنه په نظر کې نیسو. اوسپنه خپله چې ده د خالصو موادو د جملې څخه شمېرل کېږي، ځکه چې د یو نوع اټومونو یا هم د یو نوع ذراتو څخه یا د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي دي. اکسیجن هم په همدې ترتیب سره د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوی دي. مس ده چې سمبول یې تاسو ویني چې سی یو ده، د خوړو مالګه ده چې مالیکولي فرمول یې تاسو ویني سوډیم کلورایډ، موږ او تاسو ورته وایي چې ان ای سوډیم سی ایل کلورین. دوه نوع مواد سره یوځای شوي دي د خوړو مالګه ورڅخه لاسته راغلې ده. البته په همدې ترتیب سره اوبه په نظر کې ونیسو، اوبه هم خپله یو خالصه ماده ده. همداسې نور مثالونه هم کولی سي چې دا ټول عبارت د خالصې مادې څخه ده چې د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د خالصې مادې ډولونه پېژنو، چې خالصه ماده بیا پر دوو برخو باندې ویشل شوې ده، چې یو هم عنصر ده او بله برخه یې هم مرکب ده. چې هر یو په همدې ترکیب سره موږ او تاسو تعریف که چیرې وګورو، لومړی راځو عنصر پېژنو. عنصر یا الیمنت پېژنو چې خپله عنصرونه هغه نوع مواد دي چې دوی چې دي د هغه لومړني توکي دي چې موږ او ستاسو د ژوند، چاپېریال، شاوخوا ټول مواد د همدغه عنصرونو څخه چې شوي دي جوړ شوي دي. نو موږ او تاسو وایو چې عنصر هم د خالص مادې د ډولونو څخه شمېرل کېږي، یا هم خالص مواد دي. خو دوی چې دي د یو ډول اټومونو، یعنې البته د دوی د مساوي شمېر پروتونونو څخه چې شوي دي جوړ شوي دي. لکه موږ او تاسو مخکې هم ویل، لکه اوسپنه. اوسپنه خپله یو عنصر دی چې د یو ډول اټومونو څخه جوړ شوی دی. لکه اکسیجن. اکسیجن هم خپله یو عنصر دی، خالصه ماده ده، د یو نوع اټومونو څخه جوړ شوي دي. د پروتونونو شمېر یې یو شان او مساوي ده. او په همدې ترتیب مس ده چې موږ او تاسو وایي دا هم یو عنصر ده. نیون ده چې سمبول یې په ان ای سره ښودل کېږي، دا ټول عبارت د خالص مواد څخه دي، یا هم د خالص مادې د ډولونو څخه شمېرل کېږي چې دوی چې دي خالص مواد دي او د یو نوع اټومونو څخه جوړ شوي دي. عنصرونه بیا ګرانو زده کوونکو په دوه برخو باندې ویشل سوي دي، البته یو فلزاتي او یو غیر فلزاتي. فلزي عنصرونه چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت اوسپنې، مس، المونیم، سوډیم او داسې نور دي چې عمومي فلزي عنصرونه چې دي یا هم فلزاتي دي، عموما د برېښنا تیرونکي دي، د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه تیروي او همیشه فلزي اټوم عنصرونه چې دي د اټومونه چې دي په آزاد شکل سره شتون لري، یعنی په اټومي ډول سره منځ راځي. او غیر فلزي عنصرونه هغوی لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او داسې نور دي چې دا ټول عبارت د غیر فلزي عنصرونو څخه دي. دوی چې بیا دي کېدای سي چې په طبیعت کې په دوه اټومي شکل سره چې شي وجود ولري یا هم منځ راشي. دا چې خپل عنصرونه موږ او تاسو وګورو ګران زکوونکو په طبیعت کې کېدای سي یا هم په یو اټومي شکل سره، په دوه اټومي او څو اټومي شکلونو سره وجود ولري. چې یو اټومي، البته یو اټومي شکلونه د عنصرونو چې دي هغوی عبارت د هیلیم، نیون څخه دي. البته دوی چې دي یو اټومي شکل، یعنی په یو اټومي شکل سره چې کېږي موندل کېږي، او دوه اټومي شکل چې دوی چې بیا دي لکه اکسیجن، هایدروجن، نایتروجن او کلورین او داسې نور دوی چې بیا دي په دوه اټومي شکل سره، یعنی مالیکولی باندې سره چې کیږي موندل کیږي. او څو اټومي عنصرونه چې دي هغوی لکه فاسفورس چې سمبول پی څلور ده، سلفر ده او داسې نور، چې دا ټول بیا د څو اټومي عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو اوس د خالص مادې د دوهم ډول ته راځو. په دوهم ډول باندې شغیر چې یو هم هغه چې شته مرکبات دي، چې خپل مرکبات هم د خالص موادو د جملې څخه شمیرل کیږي. خالص مواد دي او دوی چې بیا دي د څو مختلفو عنصرونو د یو ځای کېدو څخه منځ راځي. چې موږ او تاسو ولوسله عنصرونه چې خپل په طبیعت کې یو سل اتلس دانی عنصرونه دي، چې په هغوی کې یو نوي طبیعي دي او نور پاتې ټول مصنوعي دي. نو موږ او تاسو وایو مرکبات چې دي خپل خالص مواد دي، خو د څو مختلفو عنصرونو د یو ځای کېدو څخه منځ راځي. داسې چې دوی به خپل جوړونکي عنصرونه چې دي جوړونکي عنصرونه خپل لومړني خواص به چیش کوي، د لاسه ورکوي، یعنی تغییر به کوي. د بیلګې په توګه ښه مثال موږ او تاسو د اوبو مرکب په نظر کې ونیسو. د اوبو په مرکب چې دوه اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن دي، چې د دوه اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن څخه اوبه لاسته راغلي دي. خو په عادي حالت کې کچیر وګورو دواړه غازات یا هر یو ځان ته ځانګړي خواص لري، خو کچیر یو سره یو ځای سي او د دې ترمنځ یو کیمیاوي تعامل تر سره سي، موږ او تاسو وینو چې دوی په مکمل ډول غازات خپل خواص د لاسه ورکوي او د دوی څخه یو نوی ماده، یو نوی مرکب د اوبو چې شي کیږي لاسته راوړل کیږي، چې د خپل یو مرکب بلل کیږي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مثال کې ویني، هایدروجن او اکسیجن دوه نوع غازات یو له بل سره یو ځای کیږي، په نتیجه کې موږ تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې د اوبو مالیکولي فرمول H2O ده. تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دې سوالونو ته ځواب ورکړئ. لومړی سوال، خالصه ماده تعریف او ډولونه نمونه یې ولیکي. دوهم سوال، د اکسیجن او هایدروجن عنصر د تعامل څخه څه نوع مرکب په لاس راځي. دریم سوال، عنصر تعریف او د دوه عنصرونو نمونه واخلئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاري ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون څلورم لوست شرح لاست وایم، او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د کیمیاوي اړیکې، چې د دودیشمې صفې څخه به پیل، بشپړ دودیشمې صفې پورې به پای ته ورسیږي. کیمیاوي اړیکې، ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه څه ته ویل کیږي؟ کیمیاوی اړیکه د یو مالیکول د اټومونو ترمنځ د جاذبې قوې ته کیمیاوی اړیکه یا کیمیکل بوند وایي. یعنی کله چې یو دوه نوع عنصرونو د اټومونو ترمنځ یو کیمیاوي تعامل داسې ترسره کیږي چې دا دوه نوع عنصرونه اټومونه به یو د بل سره یو ځای کیږي. کله چې دا دوه اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي، د دوی د اټومونو ترمنځ یو د جاذبې قوه رامنځته کیږي چې همدې دغه قوه د دې باعث کیږي چې د دواړو اټومونو ترمنځ اړیکه مستحکمه کړي، چې دغه اړیکې ته خپله موږ او تاسو یوه کیمیاوي اړیکه وایو. راځو ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه څنګه رامنځته کیږي یا څه ډول رامنځته کیږي؟ د کیمیاوي اړیکو تشکیل وایو. کیمیاوي اړیکو تشکیل خپله د اکزوترمیک یوه پروسه چې زیاته او ټیټه انرژیکي سطحې درلودونکې وي عبارت د کیمیاوي تشکیل څخه دی. یعنی کله چې د دوو اټومونو ترمنځ یوه کیمیاوي اړیکه رامنځته کیږي، یوه اندازه انرژي ته اړتیا سته چې همدغه انرژي به د انرژي د مقاومت کچه به د اړوند اټومونو او مالیکولونو ترمنځ حد یا کل باید لس کالوري پر مول وي، چې لس کالوري پر مول د دې انرژي د دې باعث کیږي چې یوه کیمیاوي اړیکه تشکیل کړي او یا هم یوه کیمیاوي اړیکه رامنځته کړي. عموما ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه خپله د دوو او یا د دوو څخه د زیاتو عنصرونو د متقابل عمل په پایله او د زیاتې انرژي د ازادېدو سره یو ځای جوړیږي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې تاسو کیمیاوي اړیکه وپېژندل چې څه ته ویل کیږي. اوس نو د کیمیاوي اړیکې په ډولونو باندې بحث کوو چې کیمیاوي اړیکه پر څو برخو یا پر څو ډولونو باندې ویشل سوې ده. عموما کیمیاوي اړیکې موږ او تاسو په دریو برخو باندې ویشو، چې یو هم د هغوی څخه آیوني اړیکه یا آیونیک بوند بلل کیږي، چې آیوني اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د الکترونونو د راکړې ورکړې له امله رامنځته شي. یعنی د بیلګې په توګه، که چیرې د سوډیم کلورایډ په مرکب کښې هغه جوړه شوې اړیکه یوه خپله برېښنایي اړیکه ده، یعنی د سوډیم کلورایډ په مرکب کښې چې کله سوډیم د کلورین سره تعامل کوي یو ځای کیږي، یو مرکب ورڅخه لاسته راځي چې د سوډیم کلورایډ په نوم سره یادیږي. د سوډیم کلورایډ په مرکب کښې سوډیم مثبت آیون سره او کلورین په منفي آیون سره تشکیلیږي او یا هم رامنځته کیږي، خو د چارج له کبله به خنثی وي. یعنی عموما فلزات چې دي په عمومي ډول په کیمیاوي اړیکو یا په کیمیاوي تعاملات کښې خپل ویلانسي الکترونونه د لاسه ورکوي. هغوی چې الکترونونه د لاسه ورکوي انیونونه بلل کیږي. یعنی ویلانسي الکترونونه هغه کوم چې د اټوم پر وروستي مدار او یا هم وروستي قشر کې قرار ولري، نو دوی انیونونه بلل کیږي. خو غیر فلزات په کیمیاوي تعاملاتو کښې که چیرې خپل الکترونونه واخلي، یعنی الکترونونه ونه بایلي بلکې الکترونونه واخلي یا د الکترون اخیستلو میل ولري، نو دوی کیتونونه جوړوي، یعنی کیتونونه رامنځته کیږي یا د کیتون په حالت سره رامنځته کیږي، چې همدا ترتیب موږ او تاسو وایو چې د دوی ترمنځ یوه آیوني اړیکه رامنځته شوې ده. د بیلګې په توګه سوډیم د کلورین عنصر سره یو ځای کیږي، تعامل ترسره کوي. کله چې سوډیم د کلورین سره یو ځای کیږي، د دوی ترمنځ یوه آیوني اړیکه رامنځته کیږي، داسې چې سوډیم عنصر یو ویلانسي الکترون لري او کلورین اووه ویلانسي الکترونونه لري. نو سوډیم کولای شي چې د خپل واحد ویلانسي یا یو ویلانسي الکترون د لاسه ورکولو سره مستحکمه او بشپړه شي. یعنی دا چې کله سوډیم په خپل اخري یا وروستي قشر کې چې یو ویلانسي الکترون لري هغه الکترون د لاسه ورکړي، نو د هغه وروستي مدار له منځه ځي، سوډیم یو اوکتیت حالت غوره کوي چې په وروستي مدار کښې به یې اته الکترون رامنځته شي. او په همدې حالت کښې به په داسې حال کښې چې کلورین کولای شي د یو بل الکترون په ترلاسه کولو سره، ګر چې داسې کلورین په خپل وروستي قشر کې کې و الکترونونه لري یا و ولانسي الکترونونه لري، خو د یو الکترون ته اړتیا لري ترڅو د اوکتیت حالت غوره کړي او خپل وروستي قشر کې اته الکترونونه پوره کړي، او یا هم دا چې د وروستي قشر په ډکولو مستحکم شي او بریالی شي. چې د دوی د اټومونو ترمنځ هم دا چې یو اټوم د سوډیم اټوم یو الکترون د کلورین د اټوم وروستي قشر ته ورکړ، یعنی وی بایلل او کلورین واخیست یا د اخیستلو مایله پیدا کړ، د دوی ترمنځ دغه اړیکه یا د دوی د اټومونو ترمنځ دا اړیکه یوه آیوني اړیکه بلل کیږي. راتو گرانوز د کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د کیمیاوي اړیکو دوهم ډول وایي چې اشتراکي اړیکه بلل کیږي او یا هم کوولانت بوند بلل کیږي. اشتراکي اړیکه یا کوولانت اړیکه هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو اټومونو په منځ کې قرار ولري، چې د دوو او یا زیاتو اټومونو په منځ کې د الکترونونو د شریکولو له امله منځ ته راځي. او اشتراکي اړیکه بیا هغه وخت رامنځته کیږي چې په آزاده بڼه په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي، بلکې د دوو اټومي مالیکول په بڼه موندل کیږي. نو هایدروجن په مالیکول کې د جوړېدلو لپاره د هایدروجن دوه اټومونه په منځ کې خپل یو یو الکترون په شریک ډول سره شریکوي. نو د هایدروجن په مالیکول کې خپل جوړه الکترونونه چې هایدروجن د دوو اټومونو تر منځ شتون لري د یوې کرښې په سره نشلول کیږي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې برخه کې ویني چې موږ او تاسو ویل چې هایدروجن په طبیعت کې په آزاد بانه، یعنی په یو اټومي بانه نه پیدا کیږي، بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو هایدروجن په خپل منځونو کې یو هایدروجن اټوم او بل هایدروجن اټوم ته یو الکترون شریکولو او یا هم په شریک ډول اېږدي. په همدې ترتیب کلورین هم د هغه عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې په طبیعت کې په آزاد بڼه نه، بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو په همدې اساس کلورین خپل یو الکترون د دوام کلورین اټوم سره په شریک ډول اېږدي. رازو ګرانو زده کوونکو، د اشتراکي اړیکو ډولونه تر ازو چې اشتراکي اړیکې پر څو برخو ویشل شوی دی. اشتراکي اړیکه بیا خپل په دروي برخو ویشل شوی ده، چې یو ګونی اشتراکي اړیکه ده، دوه ګونی اشتراکي اړیکه او درې ګونی اشتراکي اړیکه. یو ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره رامنځته کیږي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کیږي. د بیلګې په توګه اکسیجن عنصر، د اکسیجن عنصر هم د هایدروجن په شان په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ کې داسې چې یو ګونه اشتراکي اړیکه وي، او دوه ګونه اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوه اټومونو ترمنځ د جوړه الکترونونو په شریک ډول سره ایښودلو څخه رامنځته کیږي. او دغه اړیکه کیدلی شي چې د دوو کرښو په واسطه سره موږ او تاسو وښیو. په همدې ترتیب د ایتلین په مالیکول کې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او یا هم کیدای شي چې د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود ولري. او درې ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځ ته راځي. که بیا موږ تاسو د درې کرښو په واسطه سره کولای شو چې وښیو چې دا اړیکه هم کیدلی شي چې د نایتروجن او نایتروجن ترمنځ، او هم کیدلی شي چې د ایسیتلین په مالیکول کې هم د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ شتون ولري. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو وینئ چې د یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه د یو نوع اټومونو او مختلف اټومونو ترمنځ یو ګونی او دوه ګونی درې ګونی اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. لومړی هایدروجن او هایدروجن ترمنځ، که څه هم موږ او تاسو ویل چې هایدروجن په آزاد بڼه نه، بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي، نو خپل یو اټوم الکترون د بل اټوم الکترون سره په شریک ډول چې په دې ځای کې تاسو وینئ. او په همدې ترتیب د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ بیا دوه ګونی اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وایو چې دا هم یو نوع اټومونه دي، چې اکسیجن د بل اټوم اکسیجن سره دوه الکترونونه په شریک ډول سره یوځای چې دا دوه ګونی اشتراکي اړیکه ده. او په همدې ترتیب د مختلفو یا مختلف النوع اټومونو ترمنځ اشتراکي اړیکه وینو چې د اوبو په مالیکول کې د هایدروجن، اکسیجن او هایدروجن ترمنځ یو اشتراکي اړیکه سره ډول د مو تاسو وینو چې اکسیجن د خپل دوه نورو اټومونو چې هایدروجنونه دي، یو هایدروجن دلته او یو هم دلته، د دواړو سره الکترونونه په شریک ډول ایښي دي. په همدې ترتیب موږ تاسو د اشتراکي اړیکو مثالونه دي. په همدې ترتیب راسي تاسو دلته وینئ چې د هایدروجن او کلورین ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه موږ تاسو وینو، یو ګونې اشتراکي اړیکه چې هایدروجن